سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړه پیل شوې ده ځایي سرچینې وایي طالبانو د شیرو اوبو په سیمه کې پوسته جوړوله چې د ډیورنډ کرښې له هاخوا پرې ډزې وشوې د سپین بولدک ولسوالۍ یو اوسیدونکي پښتون ازادي رادیو ته وویل
او اخوا ته پر غزاله زبان کاتې پلا چې پر کوم زړه زبان کې جګړه شروع پر غزا بیا جنگ شروع نو ډیر په جګړه د پاج پس پزل کې دروازه خلاصه ده
په مخکنی جګړه کې چې د یک شنبه پورې جوشوا دواړه غاړو ته لک تر لګه وکسان مړه او دیرش نور ژوبل شول هغه نختی د پاکستانی چارواکو تند خبرګونونه و پاراول او طالب ځوکونه په پاراونکو اقداماتو تورن کړل د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې له پاکستانی چارواکو غوښتي و چې د ورته پیښو د تکرار مخه ونیسي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارنډی کروایی د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره به په کندهار کې د طالبانو له والي سره د خبرو هرکلی وکړي کارنډی کر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي دوی لږ تر لږه په خبرو کې سره هم نظره دي چې بشري حقوق مهمه دي میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو تل له دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی او د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي اورزګان کې طالبانو خزو ته د سیم کارتونو پر ورکړې بندیز لګولې ده اورزګان ولایت یو شمیر خزي وایي د طالبانو دې پریکړې پر ژوند منفي اغیز کړي طالبانو هم منلې چې د سیم کارتونو پلورې پر خزو بند کړي ځکه د دوی په خبره چې د سیم کارت پلورونکي غرفو کارکونکي ټول نارینه دي تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال یوې ګاډي خبري غونډې ته وویل تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی دی او د فوټبال لنډه همدا چې د 2022 کال د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا فرانسې مراکش ته 2-0 ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه فرانسا به په فاینل کې د راتلونکو یک شنبه پورې له ارجنټاین سره مخ کیږي اخو د دریم مقام لپاره د کرواتیا او مراکش ټیمونه د شنبه پورې لوبه لري خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي تر لاندې د میورسته ازادي په سپو کې پروګرام د احمد شیبر په کوربه توب مېروي
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم پدی خبرونه که ستاسو کوربه السلام علیکم د چین او طالبانو پر اړیکو بحث لرو د موضوع ته ورسته تر دې د سیاسي چارو د کتونکو توجه زیاته شوه چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې پر لونګان هوټل چې د چینایانو پر هوټل مشهور دی داعش برید وکړ تر دې حملې وروسته چې د پکنګ په وینا 15 چینایان په کې ټپیان شوي دي چین خپلو اتباعو ته امر وکړ چې هر څومره ژر چې کېدای شي له افغانستانه دي ووزي چین له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې له پروسږ کال اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی ډیپلوماتانو یې له طالبانو سره ډیر کتلي دي او د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پریښی دی وروسته تر دې چې په 2012 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه مهال ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړ چینایانو طالبانو ته توجه زیاته کړه او په همدې 2012 کال کې د افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه په پکنګ کې جوړه کړه پرته له دې چې چین په دې غونډه کې د طالبانو نوم واخلي دا خبره وکړه چې د افغانستان راتلونکی ثبات د ټولو ډلو په مشارکت کې دی درې کاله وروسته بیا چین د افغانستان د سولې د منځګړي په توګه را وړاندې شو چې بیا یې د هڅې تر هغو روانې وې چې طالبان کابل ته ننوتل په کابل کې د چینایانو پر هوټل د برید مسؤلیت داعش منلی دی او داعش خراسان څنګې په یو لړ بیانونو کې خپلو لیکو ته د اویغورانو د جذب خبره کړې ده چین په خپله خاوره کې اویغور مسلمانانو ته اندېښنه لري پر دې ډلې فشار راوستی دی د هغوی نارینه او ښځینه او حتی ماشومانو ته یې په تعدیبي کمپونو کې ځایونه جوړ کړی دي، هغه په دې کمپونو کې سر کړی دي چې د بشري حقوقو د ډلو لخوا د پیکینګ د هڅې له بشري حقوقو څخه پراخه سرغړونه بلل شوې ده. د بحث لپاره مو په دې خبرونه کې یو لړ ملمنو ته بلنه ورکړې ده. په دې ملمنو کې چې هر یو په خبرونه کې راسره ملګری کیږي، تاسو ته به معرفي کړو. لومړی هم یو افغان تاجر محمد صدیق وزیری دی. له دوی څخه به دا پوښتنه وکړو چې د چین او افغانستان ترمنځ تجارت څنګه روان دی. ستاسو په وزیری صاحب خبرونه ته شرح لري، تجارتي اړیکې د چین او د افغانستان ترمنځ څنګه دي نن سبا؟
سلامونه تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. تیموک په برخه کې چې موږ زیاتره صادرات کې کار کوو، همغه عادي روان دی لکه نور کارو کې کار کوي. صرف مشکلاتونه خو د کووېډ یا د په مسایلو کې شته، خو نور عمومي مشکلات نشته. ته صادرات برخه کې او د واردات برخه کې کوم خاص مشکلات تجارانو ته نشته؟
یعنی مثلا کله چې طالبان بیرته په افغانستان کې واکمنان شو، هغه وروسته د جلغوزیو صادراتو کې ګډوډي راغله، څنګه یعنی دا مشکل حل شوه دی؟
بله، دا مشکل په لومړي ځل مشکلات دی انتقالات، مشکلات زیاتو یو یلته انتقالات او دوم د چین حکومت دغه د صفر کووېډ پالیسی و چې د جلغوزیو په برخه کې، صادرات په برخه کې هغه لږ مشکلات رامنځته کړي. او تاسو خبره چې صرف کامیر انتقالات کوي د افغانستان یا په دې برخه کې خدمات وړاندې کوي، او پروسه کال خوشبختانه پروسه کال نه سکل حالت بهتر شوی دی. او چې زر معلومات چې زلرم، پروسه کال موږ یو کیلو تقریبا $3.5 باندې انتقالات کول شین ته، او اوس خوشبختانه دی اتاق په همکاري باندې او د وزارت تجارت په همکاري باندې $3 او $3 شل سنت سره حرکت شوی دی. نو ته د جلغوزو یا د صادرات په برخه کې یا د تجارت په برخه کې کوم خاص مشکل نشته، او یو د انتقالاتو برخه ده چې هغه مجموع کې د افغانستان ټول په مجموع کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. د انتقالاتو د چین ته کوم مشکل سره مخامخ نه
وزیر صاحب د کوم راپور سي ازادي راډو لري، مثلا په یوه کې ویل شوی دی چې افغان تاجرانو ته چین په سختي ویزا ورکوي، د ویزې په برخه کې څنګه ستونزه شته؟
د ویزې برخه خو موږ یو آنلاین د خپل سفارت سره د وتاخ په همغږي باندې یو میټینګ مدرلیدو. نو دغه ټول افغان تاجرانو خصوصا د جلغوزي د اتحادیې کوم غړي دي، او یو غوښتنه یا درخواست دي چې د حکومت همدا دي ویزو په برخه کې وچی د ویزې اسانتیاوي، خصوصا کله چې د کورونا مشکل پیدا شوه دي، خو نن ورسته د ویزې شو کول یا د ویزې ورکول افغانانو تقریبا بند شوی دي. دوی بیا په دوه پړاو مو دا کار شروع کړی و دي ویزو په برخه کې، چې یو هغه کسانو ته چې مخکې نه دفترونه لري او عملته تجارت لري یا دلته مخکې نه جوازونه هغه دي رجستر کول کار شروع کړو، همغه کسانو ته بیا سہولتونه دوی جوړ کړل، او هغه کسانو ته هغه کړل لومړی توبې ورکړه. همغه تجارت چې افغانستان کې بزنسونه دي او په افغانستان کې جوازونه او کاروبار دي افغانستان څخه دي، تروسه پر خو ویزه نه دی ورکړل شوی، او اما وعده یې کړی و چې موږ نږدې راتلونکي کې به ان شاء الله د ویزه په برخه کې همکاري درسره وکړو. تروسه کوم موږ چا ویزه نه دی اخیستل.
یو بل موضوع کسام یو ډول اشاره ورته وشوه، د افغانستان او چین ترمنځ پروازونه ګډوډ دي، کانال وطنې ګډوډ دي، څه ناسم پکې راغله؟
او مخکې داسې و چې په مخکنی کالونه کې مستقیما به کمیر انتقالات کول چین ته، اوس پروسه کال انتقالات وشول خو قیمت لوړو، نور د دې لوړ قیمت تاثیرات بز صرف جلغوزو په برخه کې خبر درسره کوم، یعنی انتقالات په برخه کې خبر درسره کوم. نو بیا قیمت لوړو، نور کسان بیا مال قیمت پی وته، نو تاجرانو دا وپتی له چې خب داس به وکړي چې یعنی صادرات ته تاثیر واچو، منفی اغیزه لرله په صادراتو باندې. څه کال بیا د اوتاق پام کوي، او د نور مزیده خلک ارګانونه چې دولت او حکومت وزارتونه کې شامل دي، دوی به د څو اړخیزه موافقه وکړي، او د تاجکستان د لار نه ده چې نظر او معلومات مې چې زه لرم، اوتاق وسوه چنه هوایي انتقالات کړي دي، او د جلغوزي انتقالات شوي دي، او تقریبا 1400 چنه زميني دي افغانستان او ازبکستان تاشکند نه بیا هوایي شنګهای چین ته انتقالات شوي دي.
په دغه انتقالاتو کې چې زميني یا هوایي کیږي، طبي خبره ده زميني انتقالات په یو څه ارزان پریوسی، لیکن فاصله لري ده، لکه کوم خند سره مخامخ شوی نه دي د انتقالات؟
بالکل تاثیرات کې درلودل یو عمده مشکل دغه ده چې مثلا د زینا په موټر کې په انتقالي کې تر حیرتان نه بیا تر تاشکند پورې د څلور پنځه ورځې دغه وخت نصیب دی هغه کوم سکیجول په حساب باندې دی کوم تقسیم اوقات په حساب باندې به تاشکند تر شنګهای پورې رسول کیږي یعنی عمده مشکل د تجارانو په دې وخت کې د انتقالاتو دی نور په کوم سیستم هغه کوم سابقه سیستم یا کوم اسناد مخکنی حکومت یې هغه کړی د روابط چې جوړ کړی دي کوم معاهده چې شوی په مها معاهده تر اوسه پر نشي د افغانستان حکومت سره روان دي هغه انتخابات کیږي هغه سرټیفیکټونه هغه اسناد چې مخکنی حکومت جوړول هغه باندې اوسه امارات اسلامي په وخت کې هغه اسناد باندې انتخابات تر سره کیږي
وزیر صاحب د افغان تاجرانو یو لوی ستونزه د راپورونو لمخې دا ده چې دوی خپل پیسې نشته انتقالولای د بانک لاري د موضوع څنګه له چین سره په تجارت کې مشکلات پیدا کړی دی او کنه
د چین سره تقریبا د صادراتو مشکل خو ډیر مخکې نو یعنی کلونه رئیس د پیسو د انتقال په کې د چین د افغانستان په طرف ته انتقالات خو تقریبا دا کاروبار اوس بارتر روان دي شو دي یعنی یو کوم تاجر افغان تاجر چې غواړي چې په چین کې مال واخلي او موږ چې صادرات کړی دي موږ خپل پیسې دي هغه تاجرانو په اختیار کې ورکو شخص نه واردات کوي او څوک چې صادرات کوي هغه پیسې به دلته په افغانستان کې د تاجر نه ترلاسه کوي چې صادرات واردات نیت لري کنه تقریبا بارتر دی یالته چې اخلي مال په انتقالي او دغه مال انتقالي نقدي پیسې افغاني تاجران چې خصوصا جلغوزي تاجران کابل کې هغه کسان نقلي شو دي هغه واردات لري یعنی مشکلات خوشته بانکونو سیستم تقریبا د ټي ټي سیستمونه لګ لګ اوس څو بانکونو د شکار په روان دي ځکه چې ځکه کله د دوه تخت میټینګونو کې چې دوی غونډې جوړې پیښې کوي دا عمده مشکل د ټولو تاجرانو په مجموع کې د ټولو افغانانو تاجرانو او بانکي سیستم ده چې د حکومت نه زیات نور نړیوال هغه څه کولای نه ته نړیوال دنیا ته د ټول ملکونو ته راځي کې چې دوی د بندیزونو په وجه باندې انتقالات نه کوي دا مشکلات شته دي او
مننه وزیر صاحب ازادي سپوکي پروګرام له ازادي راډیو او تاسو سره اوسي هڅه کوي چې نور ملمنو سره هم رابطه ټینګ کړو هغه به هم په دې خبرونه کې برخه سره واخلي د پروګرام موضوع مو د افغانستان او چین یا د طالبانو او چین اړیکی د اړیکی ورسره لدی د یو شمیر سیاسي چارو د کتونکو په وینا تکنیش کاری چې روانه اونې په کابل کې د چینایانو پر هوټل چې د لونګان هوټل په نوم یادی شي بریډ وشو د دې بریډ مسولیت دایښ ومانه او دایښ هغه ډله ده چې په یو لړ بیانونو کې ویل دي چې دوی د خپل لیکوته او غور مسلمانان هم یو کشمیر کسان جذب کړی دي د بحث دوام ورکو لوي خبرتیا ورسته به بحث دوام ورکو
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یاويشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 13,800 او 15,840 کیلو هرتز اوریدلای شي
دا ستاسو په سپو کې دی پروګرام کې مو یو لړ ملمنو ته بلنه ورکړې ده د پدې ترس کې محمد صدیق وزیری د افغان سوداګر د په خبرونه کې را سره وو اوس هم په خونه افغان ډیپلوماټ عزیز الدین مارچ په خبرونه کې را سره یو ځای شو مارچ په خبرونه ته شرح لري د کچیرته لا پایله تاسو پروګرام اوریدلې موضوع مو د طالبان او د چین د اړیکو په ارتباط اوروس لدی چې په روانونه په کابل کې د چینایانو پر هوټل حمله وشوه یو شمیر سیاسي کتونکو دا نظر ورکړ چې چینایانو طالبانو ته د شک په سترګه کتلی دي ځکه ویل دي چې ټول اتباع د افغانستان وو سي ستاسو په باور دا روابط څنګه دي
منه لازم تاسو تخنیکي همکاران ته قدم ولیدو کارونکو سلام احترامات وړاندې کوم اصلا خبر ادا د سیاسي مسائل ډیر زیات نسبت له اقتصادي مسائل نه روان دي سوي دي غرب یعنی په ټوله کې امریکا ناتو دا سازمان نه غواړي حضور دي چینایانو په افغانستان کې یا د دوی اغیز یا دوی دلته وکړي چې ترنو لاستیک یا پانګه واچي په دې باندې پیڅه د شاته روسیا هم ده ایران هم سره تفاهم لري ایران هند هم سره تفاهم لري او په روسیه کې چین له فعال سره هم علا ولا دې مسیا افغانستان ته راغله او د سفارت فعال لري سعودي عربستان هم لاړه د سعودي نړیوال داسې بازار پروتوکول نه وکړل دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د ثبات او د محور د توریزم په اړه باندې به دوی اقدام ګډ وکړي، چې دا په سیاسي ځو باندې امریکا ته یا غرب ته یا خپل حریفانو ته یو ګواښ هم دی. یعنې که ته د توریزم په نوم باندې دلته راځي، څه اقدامات کوي په دې جغرافیه کې، زه هم بې تفاوته نه پاتې کېږم. ما ورته خبره یو وخت کې روسیې هم وکړه، تقریبا دوه درې میاشتې مخکې هغه هم داسې یو ګواښ ورته وکړ. نو په ټوله کې خبره همدا ده چې نه غوښتل کېږي په یو ډول نه یو ډول مخکې له دې نه د روسیې سفارت سره هم یو چاودنه وسوه. د پاکستان سفارت هم چې هغه یو مجلي هېواد ته فکر کوم هغه هم داسې یو ډرامه جوړه کړي خپل سفارت سره ډیپلوماتان وویستله. په عمومي کچه باندې د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو په 1968 کال کې جوړ شوی دی، پر بنیاد باندې او د اصول ډیپلوماتیک یا اساسات خدمات ډیپلوماتیک یا قد اعلامیه دی یا فیصله د قنصلي چارو ز حفاظت او حراست مسؤلیت او ساتنه دی ادب دی ډیپلوماتیک د دوی د اموالو د دوی د اماکنو یا ودانیو دا د قربه هیواد مسؤلیت وظیفه ده. په دا وخت کې ولاو که کوم بحراني حالات هم راځي، د دوی انتقال وسی بل سیمه ته، او یا که دوی پریکړه کوي چې د موقت په ډول باندې له هیواد ووزي، یا طبي آفات یا مثلا سیاسي یا جګړې، بیا هم د دوی شتمنۍ ساتنه یا ودانۍ ساتنه د قربه هیواد مسؤلیت ده. که چیرې بعضې وخت کې اضطراري حالات راځي، په خاص کنډکونه خاص ټولنه هم ورته جوړیږي، مخکې له مخکې دوی ته خبر هم ورکول کېږي. داسې یو پیکه چې منځته راځي، که چیرې دا یو پروژه نه وي او دوی سره لاس نه لري، نو کابینه د که پارلمان نشته، کابینه خو فعاله دی. ملا حسن اخوند مشل هم د غونډې کوي، او ښاغلی وثیق د امنیت ملي رئیس نه باید پوښتنه وسي چې تاسو ولې دلته غافل یئ، چې دلته د داعش په نومه د څوک حمله کوي. بلې خوانه طالبان نړۍ ته وایي چې زه ډاډ درکوم د مال خاور نه کوم خطر نشته، او دلته هېڅ توریستي ډل نشته، زه حاکم یم، ثبات لرم، په ټوله خاوره باندې موجود یم. بیا دا داعش کله اعلان کوي چې ما دا کار کړی ده، طالبان به دا رد کړي او راته وایي په دې نهسي، ځکه که چې رد یې کړي بیا نه خچا کړی ده، نو خپله طالب ترسره کړی. نو اول پړاو کې باید د استخبارات رئیس نه یا وزیر نه پوښتنه وسي.
مننه ما
وزیر دفاع نه باید پوښتنه وسي.
بل مننه
البته بیا وزیر داخله مې خو متاسفانه دوی د قوت لري زول لري او پوښتنه نه کوي.
مننه په امدی برخه کې بل میلمه شاغلی اتمر محمد اساق اتمر هم په خبرونه کې را سره ملګری شو دی. اتمر ستاسو په باور څنګه د لونګان پر هوټل لبریټ وروسته چینایان ډیر حساس ښکاری، فرزن خپل ټول اتباع او ته امر وکړي چې افغانستان ووزي، دوی آیا طالبان ته د شک په سترګه ګوري؟ اتمر سه اتمر صاحب اورو سره اتمر صاحب
هک درځي
او اوس راځي. او مهرباني
شمر صاحب تاسو ته باره صاحب ته اوري درک ته سلام ګډو دي کیله. یقینا چینایانو داسې فکر کاوه چې افغانستان به د دوی نږدې دوست هېواد دی، او دوی به په افغانستان کې په راتلونکي کې ډېر لویې لویې پانګونې به وکړي. او که ستاسو په یاد دي، ځینې قراردادونه باندې هم دوی لاسلیک وکړو د طالبانو سره، او په لومړي ځل د چین د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د طالبانو د واکمنېدو نه را په دې خوا سفر وکړ. او چین او روسیا داسې فکر کاوه چې د افغانستان د دې تیرو شل کلنو بدبختي لامل یوازې امریکایان دي، او دا خبره دوی غوښته چې رکلام کی او خپل افغانانو ته هم نړیوالو ته. ولیکن کله چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ په دغه وروستیو وختونو کې اړیکې ډېرې نږدې شوې، او په قطر کې دوی لیدنې، او طالبانو ته په دغه تېر یو کال کې تقریبا تر $2 میلیارد پورې پیسې لیږل، او د دوی پیسې آزادول، دا خبرې دي چې شکونه یې را پیدا کړل. په دې باندې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې افغانستان کې جګړه یو استخباراتي جګړه ده، او دلته مشکل خبره دا ده چې افغانستان هم د جیو ستراتیژیک له نظره هم د جیو اکانومیک له نظره ډېر حساس موقعیت کې دی. د دې اقتصاد ته په اصطلاح هیوادونه سترګې نیولې دي، او د دې موقعیت دغسې دی چې سیمې ته ډیر مهم
دی. اتمر سه وبخښه، یعنی موضوع دا ده چې چینایانو د امریکایانو د بشری مرستو لامل طالبان سره د شک په سرګه کتلی دی او کنه د داعش د برید له خاطر چروانه ونی وو شو او داعش ورلمخ هم دا خبره کړې ده چې اویغور مسلمانان د دوی لیکو ته جذب شي ودي. یو شمیر
اوس دا یو د داعش مسله یو مجهول آدرس دی. خپل طالبان هم چې په چا باندې حملې کوي او هغه کسان وژني، دوی همدا خبره کوي چې موږ داعش وژلی او داعش هم له منځه وړلی. کوم چې نور هیوادونه مثلا په پاکستان باندې چې حمله وشوه، په پاکستان سفارت باندې د دې مسؤلیت هم داعش ته ورغی. اوس په چینایانو باندې دا مسؤلیت هم داعش واخیسته،
د روسیې په سفارت هم داعش اخیسته، د روسیې په سفارت هم د برید مسؤلیت داعش اخیسته، د روسیې
په سفارت هم داعش اخیسته. نو دا داعش څومره دومره ډیر قوي شو په دې یو کال چې دغه ټول بریدونه داعش کوي. مخکې هم خو دغه داعش په افغانستان کې او د جمهوریت په وخت کې خو دومره په زور کې نه و لکه چې اوس دی.
البته اتمر صاحب، د جمهوریت په وخت کې هم په وروستي کال کې، یو کال د جمهوریت تر سقوط مخکې، داعش د کابل په غرب کې ډېرې حملې وکړې، خصوصا په دشت برچی او په دوی سیمو کې یو شمیر سیمې په نقشه کړې او لوی لوی حملې وکړې چې داعش مسؤلیت واخیست. مننه را بشم د پوچین کې د افغانستان پخوانی سفیر سلطان احمد بهین ته، دوی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. بهین صاحب، خبرونه ته شرغلې، ستاسو په نظر چې پوچین کې پاتې شوی هم یاستي، چینایان له افغانستان سره روابط ته ډېر لیواله دي او کنه له افغانستان سره دومره روابط ته خوشبینه نه دي؟
ډیره مننه، خوشحاله سم تاسو غږ مې اورېدو او امکان ته سلام وکړم. د افغانستان او د چین روابط اساسي د پادشاه په وخت کې خدای شوی دی. په دا ټول وختونو کې چې څومره حکومت تغیر شوی دی، په دې اساساتو کې کوم تغیر نه دی راغلی. دغه په دې باندې ولاړ دی چې دواړه هیوادونه یو د بل د منافع، متقابل منافع، د حاکمیت، ملي حاکمیت، استقلال، ارضي تمامیت سره احترام کوي. چینایان وایي چې موږ یو پرمختللی انکشاف هیواد یو او زموږ روابط د انکشاف هیواد سره په همدغه فلسفه باندې ولاړ ده. موږ غواړو چې دوی فکر کوي چې هر هیواد کولی شي چې د خلکو د اراده پر اساس د خپل تاریخي شرایطو، د عناناتو او اقتصادي وضعیت کولی شي خپل د توسعه لاره خپل کړي. موږ د چا په امورو کې مداخله نه کوو او د چا سره هم هیڅ کار آباد نه کوو. مثلا موږ نه غواړو چې د روسیې او یا د امریکا یا د نورو هیوادو سره د افغانستان یا په بل هیواد صحبت وکړو. په همدغه اساس موږ خپل روابط ساتو. نو عمدتاً په دا شلو کلو کې د جمهوریت و او حتی مخکې له هغه نه هم زیاتر مسایل پر اقتصادي مسایل باندې ولاړ وه. که دوی په یاد میری چې د پادشاه په وخت کې ځینې پروژې د چینایانو په وسیله جوړ شوی دی، مثلا د قندهار کوم شبخانه چې تر اوس هم د چینایانو شبخانه په نوم یادیږي، یا د درنتی بند کې د مهیانو نور پروژې لکه
یا د پروان د آبیاری پروژه،
پروان آبیاری هغه پروګرام، او د جمهوریت په وخت کې هم داسې د بشری مرستو په څنګ کې دوی ځینې پروژې درلودې، عمدتاً د صحیح برخه او د آموزش په برخه. دوی غواړي چې دا رابط وساتي او فکر کوي یې دوی سیاست په دې باندې ولاړ دی چې دا د افغانستان خلکو حق دی چې خپله تګلاره، خپل سیاسي نظام،
بهین صاحب وبخښه،
ملي توسعه خپله جوړ کړي. موږ فقط مرسته ورسره کوو د چا د دوی په سیاسي مسایلو کې مداخله کوو.
بهین صاحب، بهین صاحب،
دوی غواړي چې طالبانو سره،
بهین صاحب، لکه چې نه
افغانستان کې موقت حکومت دی، دوست په همدغه فلسفه پر اساس خپل ضوابط وساتي.
بهین صاحب لکه چینا اورو،
اوس دوی همکاري هغه ده.
بهین صاحب لکه چینا اورو، بهین صاحب لاسو زما آواز نه اوري لکه چی اورو سر اورو. هو بهین صاحب وبخښه، ما بلې ما ستاسو خبرې دی لپاره وبخښه قطع کوله. تاسو مخکې وویل چې چین په افغانستان کې په دې اساس باندې خپل سیاست مخ ته وړي چې لوی قدرتونو سره دلته سیالي او رقابت نه کوي، لیکن کله چې د لنډ تاریخ ته وګورو، په 2012 کال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس بارک اوباما اعلان وکړ چې خپل پوځیان بل افغانستان باسي. چین په پکن کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړه کړه. لږ وروسته له طالبانو سره رو رو روابط زیات کړل تر څو چې طالبان کابل ته راغلل. او اوس هم کله چې امریکایان له سیمې ووتل، دوی په افغانستان کې خپل حضور حتی زیات کو. مثلا دغه د روانونی د لونګان په هوټل کې د ځینو راپورونو له مخې ګڼ شمېر چینایان اوسېدل، هلته ژوند کاوه. او په افغانستان کې یو شمېر چینایي پانګوال او دا نور خلک هم راغلي دي او هلته ژوند کوي.
په 2013 کال کې وشو، هغه وخت زه سفیر وم د سیاسي شعباتو ترمنځ په پساته دایره شوله. بیا وروسته د مینو د پساته شو، بلاخره د وزیرانو پساته. هدف اصلي هدف دا و چې په افغانستان کې سوره څنګه شي، په افغانستان کې د جګړې مخنیوي وشي. هر یو د خپل منافع لري، بل شکه چې نه یانه هم په افغانستان کې خپل منافع لري. اما دوی وایي د دوی سیاست داسې دی چې موږ نه غواړو چې کوم هیپلیر هیڅ چیرته، نه په افغانستان نه په بل ځای کې د چا سره رقابت وکړو. موږ خپل همکاري کوو او زموږ فلسفه هم دا ده چې باید برد برد بده رابطه که برد برد مثلا مطرح
من نه
بایم سر گته که مثلا جای مقابل جانب که افغانستان و که برخی وادی دوی هم گته که یعنی در متقابل منافع پر اساس مونگ خپل کار که
من نه
هم در فلسفه پر اساس
تشکر بایم سر
افغانستان که خپل حقای وسطل و سفارتی وسطل و خپل همکاره یا تر حد پوری زیاد حد پوری وسطل.
من نه مننه بهین صاحب. مارج صاحب د لکه څنګه چې بهین صاحب تشکر، طبي خبره ده تاسو هم ډیپلوماټ پات شوی یاسي. طبي خبره ده چې هر هواد همدا خبره کوي چې دوارخیزو متقابل او روابطو په اساس باندې او داسي او کوم ډیپلوماټیک اورس چې د پامغه اساس روابط پالي. لیکن فکر نه کوي چې چینایانو د امریکایانو له وتلو وروسته په افغانستان کې دلچسپي زیات شوې ده؟
سمه ده، ځکه دوی فکر کوي چې فرصت به وي. ډېر زیات چینایانو حتی روسانو له طالبانو سره کوشش وکړه چې یو اړیکه جوړه کړي. حتی دا زمیر کابلو تقریر ویان د طالبانو و، او کله چې له دې خوا نه $40 million هر هفته ورتلو طالبانو ته او د امریکا سره دوی پخواني اړیکې دوهیږي تړونو دا مسایل ته په کتو سره هغوی درک کړه چې دوی له دې ژره نه اوړي. نو بنا بیا هغوی اعلان وکړه ګټې د روسیې مشاورې امنیت واضح ویلسي داعش او طالب او القاعده امریکا جوړ کړی مرکزی اسای وادونه تخریبی خرابی پر ټوله کې زو یو خبره وکم چې موږ که تاریخ ته وګورو، غرب وادونه چې افغانستان ته راغلي، غیر دې چې افغانستان ټوټه کړی ته چې کړی، غیر دې سم سره جګړه کړې دي او بدبختی پکې بدل تللې دي. مارم کچېری بیا موږ ته راسو روسو ته گاونډي وادو ته دوی همیشه زیربنایي بسته سره کړی دي.
یعنی مثلا مارشب یعنی آیا د شوروي اتحاد د لسکلنې جګړې پر مهال افغانستان ډیر خراب نشو؟ حتی ځینې سیاسي کتون کې خو وایي چې تر دغه نن پورې چې په افغانستان کې کومې ګډوډۍ روانې دي، ریښه یې له همغه ځای ده.
متاسفانه په دې باندې چې کله بس کېږي بیا رقم د افغانانو خوانه ټاپي لګول کېږي چې هله فلانی کمونست او فلانی اشرادو فلانی دا ده فلانی دا ده، حقایق ورکېږي. افغانستان کې همېشه هغه زحمتونه چې خدمت کړی ده هغوی ته هم د استعمار له خوانه غدار او خاین ویل کېږي، هغه چې خیانت کړی هغه تعطل ویل کېږي. دا مسایل شته، دا ذهنیتونه دي. روسان چې راغله غوره خرابي روسانه وکړه چې خپله مجاهدینو کابل ران کړو، کابل کې بدبختي و دا مسایل راوستله. بیا امریکا تنا کابل ښارونه مثلا افغانستان نه و، که کلي و دیهاتو بانډو ته لاړ شو دومره مرګ میر دوره طرفات دوی ورکړي دي کړي دي، هیڅ چانه د کړډېر بدبختیان جوړ کړي دي. او مسایدتونه معمولا دوی غلو ته ورکړله، مفسدینو غاصبینو ته ورکړه په راسلې ادارو کې څه و. اما روسانو به امدادي مواد راوړل خلکو ته توضیح کړه. په صورت
خیر دې مقایسې ته کرا شو دې لپاره چې دقیق ارقام و داشن چې وړاندې شي، شاید حقایق نور وي او یا حقایق همدغه سوي چې تاسو یې تشریح کوي. اتمر صاحب که تاسو تراشم، اتمر صاحب تاسو څه فکر کوي چې د چین دلچسپي له افغانستان سره له کله پیدا شوې ده او څومره ده؟ آیا د دې وی چاودنې له خاطره چینایان باید بیرته پښې له افغانستان وباسي او پښه شي؟
زه په دې مطمئنم چې داسې به نه شي. چین به بیرته افغانستان ته خپل ډیپلوماتان هم ولیږي او خپل همکارۍ ته به هم دوام ورکړي. زه به مخکې ارزم دا و چې افغانستان د ستراتیژیکي موقعیت له کبله هم ډېر مهم دی، نه روسیا او نه چین او نه د سیمې نور بل لوی هیواد افغانستان پرې خدای نشي. دوی مجبور دي په ناوه د انها افغانستان کې دوی دفترونه ولري او دوی سره ارتباطات ولري. اوس عرض داده چې چین په سیمه کې که تاسو مخکې هغه بحث چې وارد صاحب درلوده مثلا چین د چین ولسمشر کله چې عربستان سعودي ته لاړ د دوی عمده هدف هم همدغه و چې یا په اصطلاح تشویش یې عمده همدغه و چې دوی د طالبان نه وغوښتل چې افغانستان د یو ځل بیا د تروریزم مرکز جوړ نه شي. یعنی دا تشویش دوی سره و، هم عربستان سعودي سره هم چینایانو سره، لیکن دې سره جوخت یو هفته په دې کې نه و تېر شوی چې چینایانو باندې بریتی شو. دې کې سړی داسې فکر کوي چې جنګ خو یقیني چې استخباراتي جګړه ده.
بله
جنګ استخباراتي دی، نو ځکه جګړه او ټول مسایل استخباراتي دي. دلته رقابتونه دي د زبرځواکونو، او زه داسې فکر کوم چې د دې لړۍ یوازې په افغانستان کې نه ده، دا د چین د سرمایه‌ګذاري په مقابل کې عکس العملونه دي چې چین ته باید دغه فرصت ورنه کړل شي. لکه چې د دغه یو لارې او کمربند پروژه هم تقریبا ناکامي خواته روانه ده، او چین کوشش کوي چې خلیج فارس کې، افریقا کې او په دغه جنوب کې آسیا کې دغه خپل سرمایه‌ګذاري ته وده ورکړي. او دغه هغه چیلنجونه دي چې هم پاکستان کې چینایان ورسره مخامخ دي، دغه یو لارې او کمربند سره، او هم په راتلونکي کې به افغانستان کې دې سره مخامخ وي. لکه چې زما مخکې ارزو چې چین په افغانستان کې د میاس عینک قرارداد هم واخیسته، د معدن او جیګک د اوسپنې قرارداد هم واخیسته، همدغسې د شمال د نفتو قرارداد هم واخیسته. دغه فرصتونه وو چې چینایان دلته درلودل. اوس دغه ټول رقابتونه د چین د سرمایه‌ګذاري په مقابل کې دي، او زه داسې فکر کوم چې جنګ اوس د اقتصاد دی. دغه پخوا به شاید بله بڼه درلوده، سیاسي به، اوس اقتصادي جګړه ده.
او بیا فکر نه کوي اتمر صاحب، فکر نه کوي چې د په افغانستان کې د چین پانګونه داسې یوه اقتصادي پانګونه نه ده؟ دغه اوس چې د طالبانو له راتګه وروسته دوه پروژې د چین یادیږي، یو په ننګرهار کې صنعتي پارک یادیږي، یو هم په شمال کې په د نفتو په برخه کې د دوی پانګونه. د ډېرې هغه وړې پانګونې دي چې د دې په سر باندې به بیا جګړې کې شي. البته یو کمربند یوه لاره له لویه پروژه ده.
یقینا همدغسې ده. چینایان داسې دي چې ډېر په هغه ځایونو کې چې دوی سرمایه‌ګذاري کړی هلته داسې سرمایه‌ګذاري نه ده کړی چې هغه خلک د دې نه ګټه واخلي. تاسو په سریلانکا کې وګورئ چې حکومت سقوط ته مواجه شي، خپله پاکستان کې وګورئ چې د پاکستان اقتصادي حالت څنګه دی، په افریقا کې وګورئ. چین هغه سرمایه‌ګذاري نه کوي. چین سره د دې چې افغانستان سره دوی د دوستي لاف وهه، لیکن په دغه ټولو مصیبتونو کې افغانستان ته دوی تقریبا $8 میلیونه مرسته کړې، روسان هم همدغسې. لیکن که د دې په مقابل کې تاسو امریکایان مرستې وګورئ، سره د دې چې امریکا داسې وایي چې موږ طالبان سره اړیکې نه ساتو، لیکن دوی تقریبا $2 میلیارده په دغه تېر یو نیم کال کې افغانستان ته رالیږلي دي. یعنی په دې باندې
اوبخشې همدغه موضوع د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې هم یاده شوه. د چین استازي امریکایان تورن کړل چې تاسو له افغانستان ووتلې او افغانستان په داسې حالت کې پریښو. دغه د امریکا استازي په غونډه کې ورته وویل په هغه وخت کې، البته څو میاشتې مخکې، چې تر اوسه پورې موږ شاوخوا $100 میلیونه له افغانستان سره کومک کړی او ستاسو مرستې چیرته دي. د سوداګرۍ په برخه کې د وزیری صاحب محمد صدیق وزیری صاحب هم را سره دی، دوی د ټلیفون له لارې را سره دي. وزیری صاحب، په پیل کې له تاسو ډېرې پوښتنې وشوې، اوس ډېر وخت پاتې شوې. ستاسو په نظر له چین سره چې افغانستان کومه سوداګري کوي یا له نورو هیوادونو سره کوي، له چین سره هغه ګټې په څه کې دي د افغانانو؟ وزیری صاحب سره اورو؟ نو له وزیری صاحب سره
اورو.
بله،
سوال مو واخیست. مخه چې افغانستان خو تقریبا د صادرات په برخه کې خبره کوم، واردات خو د هر مملکت هغه د ضعف نقطه ده. ورس صادرات په برخه کې خبره کوم چې افغانستان عموما د صادرات د غدري څلور یا پنځه عمده برخو کې شته. چین د افغانستان لپاره یو لوی مارکیټ ده، خصوصا په آسیا کې یو لوی مارکیټ افغانستان لپاره چین او هند دي.
نو افغان تجاران مثلا هر کال د جلغوزی تقریبا تر 15000 متر وزر ټنو پوری دی چین دی صادرات د داخل هغه مغه گنجائش لري چې افغانستان صادرات وکړي د نور ملکونو ته صادرات شته نو په مجموع کې نور دنیا ته صادرات دي نو چین ډیر لاند او ډیر لوی مارکیټ ده او هر برخه از د قلینو د زعفران او اوس وخت د معدن په برخه کې چې صادرات ډیر توجه په معدنو ده نو د چین یو لوی مارکیټ ده او افغان تاجران نو غواړي چې مارکیټ کې ځای ولري
وزیر صاحب او بخښه زما پوښتنه دا ول چې د چین صادرات له چین سره د افغانانو تجارت ستونزمن دی که له هند سره یعنی په هند کې افغان سوداګر آسوده دی او که په چین کې
خوب فرق کوي یو مشکل د افغانستان صرف د پیسو په برخه کې ده نور تجارت خو افغانستان د هند لارم ساده ده چون د زینه مال باریږي او په واګه باندې یو همغه سهولتونه چې هند افغانستان ته ورکړي دي اوس وختو کې چین هم اعلان کړه چې موږ هغه دوی چې د ګمرکاتو کوم مسودي هغه تعرفې دي هغه په افغانانو په افغاني محصولاتو باندې نه وزه کوي یعنی دواړه مارکیټونه موږ ته مهم دي خو دا مثلا د نورو وچې میوو په خاطر باندې هند مارکیټ ډېر ښه مارکیټ دی افغان ځکه نورو وچې میوه چې د نورو برخونو برخې لکه بادام او نور دې تر اوسه په افغانستان محصولات به لاره نه ده پیدا کړي چین ته اما دا ټول هند کې پیژندل شوي دي او هند کې ښه صادرات هم روان دي اما جلغوزه چې په د اخیر له څو کالو کې ډېر کار پې وشو نو واحد مارکیټ او بازار هغه چین دی چې افغان صادرات هلته راحت هم دي او ځکه د هند ظرفیت د جلغوزو په برخه کې چې خاصا زه خپله کار کوم چین موږ ته بهتره ده د هند نه په جلغوزه کې اما په نورو وچه میوه کې بیا هند ښه مارکیټ دی افغانانو د محصولاتو دپاره
مننه ډېره مننه وزیر صاحب له بې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري
ازادي په څپو کې پروګرام دی زحمت شیبر ستاسو کوربایم او د خبرونې موضوع مو ده د طالبان او چین روابط د روابط وروسته تر دې روانه اونۍ ټکنیش کاری چې په کابل کې د چینایانو پر هوټل حمله وشوه او چین خپل اتباعو ته امر وکړ چې له افغانستان ووځي په دې خبرونه کې مو میلمانه دي محمد اسحاق اتمر عزیز الدین معارج سلطان احمد بهین او محمد صدیق وزیری یو بل موضوع چې چین هغه ته پخوا اندیشنه لرله هغه ده ترکستان اسلامي تحریک دی ویل کیږي چې دا ډله هم له داعش سره ارتباط لري اتمر صاحب ستاسو په نظر چین داعش ته تشویش لري او اوس چې ورته ګورو دا د داعش ارتباطات داسې حلقه وسیع کیږي او په چینایانو باندې د حملې مسؤلیت هم دی اخیستی دی فرضاً له تحریک ترکمنستان سره اسلامي ترکمنستان سره داعش ارتباط لري او د په چینایانو باندې د حملې مسؤلیت هم دوی اخلي او د طالبانو تر واکمنۍ وروسته کوم په یاد وي په کندوز کې د جماعت دننه یو 14 وشوه او له هغه وروسته داعش مسؤلیت واخیست او وی ویل چې د حمله یو اویغور مسلمان کړی ده په هغه وخت کې هم چینایانو ډیر عکس العمل ښکار نه کو خو ځینو تحلیل ګرانو دا خبره وکړه چې دا د چین لپاره یو ټکان دی اتمر صاحب ستاسو نظر
زما باور ده چې وخت کې خو تقریبا لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه د داعش په نوم عملیاتونه ترسره شوي دي بریدونه ترسره شوي دي اوس خو دغه یو مجهول آدرس دی په افغانستان کې ویل کیږي چې شل نه تر 15 ترهګرې ډلې موجودې دي دې کې ډیری عملیاتونه همدا اوس تر کومه ځایه پورې چې موږ خبر یو دننه د افغانستان ځینې نور ګروپونه شته دي لکه حزب التحریر شته دی لشکر طیبه شته دی همدغسې القاعده شته دی داعش شته دی چچین شته دی ایغور شته دی او ټي ټي پي شته دی همدغسې ډېرې ډلې دي اوس صرف دغه بچولو ادرس د داعش ادرس دی هر څوک که دولت هم د طالبان حکومت هم دغه عملیاتونه کوي د داعش په نوم ختمیږي لیکن په یو شي باید موږ او تاسې قانع اوسو چې دغه ترهګرې ډلې دوی په خپل منځ کې سره یو دي دوی ارتباطات لري دوی اجندا په خپل منځ کې ډیر لري دوی متفقانه کار کوي که دا چچین دی که دا ایغور دی کدا خراسان دی کبل دی کبل دی لیکن دوی خپل مینس کې دغه توافق
اتمر سه ببخشه استاسو تر همدی خبری پوری چې دغه تر هغه ریډل لیوبل سره روابط لري. کله چې د جون په میاشت کې ایمنه زواهری په کابل کې ووژل شو په کار نه و چې چنایانو کچرته دوی سره یو لاس وي چنایانو عکس العمل ښکاره کړی وای او جدي عکس العمل ځکه چې په هغه وخت کې باید په طالبانو باندې یو ډول بې اعتباره شوي وای لیکن اوس چې په دوی حمله وشوله دوی یو ډول شاته شول.
بیا هم سیاستونه دي ګورې په هغه وخت کې زبا مخکې خبره به همدغه و کله چې امریکا د افغانستان ځینې ووت چین او روس امریکا په دې بلاوته و چې تاسو افغانستان همداسې پرېښوده یعنی په یو مصیبت بار حالت کې تاسو افغانستان خوش کړ سره د دې چې تاسو شل کل افغانستان کې وئ تاسو یو ناکام سیاست درلوده چې حداقل دلته تاسو یو باثباته حکومت جوړ نه کړی شو دا انتقاد و د ایمان زواهری په برخه کې به همدغسه دا تضادونه دا و چې چین او روسیا یو د دې پلوي و لکه چې امریکا دلته عملیات کړي ځکه اوس هم چینایان او روسان دا وایي چې افغانستان ته باید هیڅوک راډ شي او سرتیري وانستوي او افغانستان کې څوک د عملیاتو حق نه لري. نو د چین موقف په هغه وخت کې د امریکا پر ضد موقف و د چین موقف هغه وخت کې که چین په دې باندې پوهېده چې د چین منافع هم په افغانستان کې تهدیدیږي او ننګول کېږي نو شاید چې چین په هغه وخت کې داسې موقف نیولی وای چې د امریکا دغه برید یې تر انتقاد لاندې راوستی وای.
مننه اتمر صاحب. معرض صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د آیا کسان مخکې تاسو په یو ډول ته اشاره وکړله چې په سیمه کې یو قسم رقابت دی د چین روسیې او دی اتمر صاحب زما آواز نه اوري؟ ما معرض صاحب نه پوښتنه کوله. معرض صاحب تاسو اورئ زما شخ؟ معرض صاحب سره اورو؟ تخنیکی ستونزه ده. خبرونه اعلان به وکم اصریب سپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د چین او طالبانو روابط دی. دا روابط روانه اونې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې په شهرینو کې د لونګان پر هوټل تر برید وروسته چې دایښ مسولیت ومانه او د پکینګ په وینا د 15 چینایانو تر ټپی کې دوه وروسته یو ډول ټکنی شوی دی. مارس صاحب سره اورو؟ لا مارس صاحب سره نه اورو. او اتمر صاحب له تاسو سره اورو؟ لا اتمر صاحب سره هم نه اورو. دا کله ناکله تخنیکی مشکلات دا رقم بي چې له میلمنو سره نه اورو. وزیر صاحب تاسو زموږ شخ اوري دا دی وزیر صاحب تاسو ته براش وزیر صاحب کبیرته د سوداګرۍ برخه تراشو تاسو څو وړاندیز لري چې د افغان تاجرانو له خاطره څه ډول سهولتونه ممکن دي چې رامنځته شي تر څو له چین سره د افغانانو تجارت پراخ شي او رونق پیدا کړي؟
پلانډو کې یو خو تاسو خپل اشاره وکړ او سوال مو وکړ د ویزو په اړه کې کنه.
بله
د افغانانو لپاره د ویزو سهولتونه هغه د خصوصا کوم کسان ته چې غواړي چې چین سره مستقیما په تجارتي بحث کې او د سوداګریز برخو کې اړیکې ولري خو ویزا مهم شرط ده. دوم د نورو د کوم نمایشګاوي یا نه اگزیبیشن چې په چین کې جوړیږي په یو وخت کې افغانانو ته دعوت ورکړل شي او افغانان اشتراک کوي کی دا یو عمده برخه چې وو د دنیا یو رایج دی 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 د یو بزنس او د بل بزنس د اړیکو ساتلو په خاطر باندې ځان نمایشګاوي ډیره هم عمده رول لوبوي دی د تجارت په برخه کې. او بل لوی مشکل چې افغانستان اوس سره مخامخ دی هغه د بانکي اړیکې دي چې هغه نور د تجارانو دی هغه د
عام دی. وزیر صاحب یو بل خبره یو بل شی چې فرضاً ځینی چینایي اموال افغانستان ته راځي مثلا زه یو عادي مثال تاسو درکم کلونه مخکې دغه د افغانستان کې به دغه چپنې جوړې دي د جیلک پلاس باندې وبدل کړي او یو خلکو ته کاروبار د بیا لچینه باندې لچینه را واردې دي. دغه رقم چینایي واردات چې د افغانستان د صنعت د زپلو بایس کې شي فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو جدي اقدام په کار دی چې باید مخې ونیول شي ځکه داخلي صنعت په څنګه واده کوي؟
اوس دا 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 مسائل خو د حکومتونو د دولتونو کار دی کنه دا په وړه سطح باندې وشي او زه وایم چې دا حمایوي کارونه چې د تجارانو او د صنعتکارانو په برخه کې کیږي تم هر دولت یې لري خو دا چې بیا هغه پیغو کې څه نتیجه ورکړي چې تجارانو هغه حکومت ټولنه هغه کوم بخش کې کوم تولیدات لري چې د حکومت نه درخواست وکړي چې موږ په دې برخه کې یا خود کفای یا خپل تولیدات لرو یا په دې باندې سره فال وړي کوي یا بي سي باندې وايي واحد لار ده چې هغه کومه داله یا کومه اتحادیه یا کومه ټولنه چې موږ بخش کې کار کوي د دولت سره باید اړیکه ونیسي د حکومت ته د دې چې توجه وکړي چې په دې بخش کې د باید کار وکړي.
مننه وزیر صاحب. رابشم سیاسی برخه ته د افغانستان او د چین د روابطو مارچ صاحب اوس لکه چې سره ورو همداسې ده؟ مارچ صاحب سره ورو
غږ نه راځي صاحب غږ نه راځي
زما آواز او تاسو آواز اورم اوس څنګه زما غږ اوري
غږ نه راځي دا غږ قصدان قطع کیږي.
عجیبه خبره ده. دا خو د وزیر صاحب تاسو ته براشم مو بخښي مارچ صاحب او اتمر صاحب تاسو
هم بخښي
او هڅه کوي چې دا مشکل حل شي نو پېژم چې ستونزه پڅ کړي. وزیر صاحب بیرته به تاسو ته راشو ځکه چې له اتمر صاحب سره او مارچ صاحب سره اواز نه اور فعلاً د افغانستان او د چین د تجارت په برخه کې دغه د مزکی لاره چې افغان تاجران چین ته صادرات کوي چې ارزان هم تمامي شي او د خبرونې پترس کې ما اشاره هم ورته وکړه دا څه رقم سمیدای شي ځکه چې دا خو له سوهي وادونو افغان مالونه تیری شي. آیا په دې ارتباط له ازبکستان سره له تاجکستان سره یا له قرغزستان د لارې کې تیری شي؟ زنه پوي چې مسي د قرغزستان لارې ریل اوړي او که د تاجکستان لارې هم اوړي دا څه رقم به تر کېږي؟
دا مسائل کو هر اورس په دې باندې ما په نظر باندې بحث کیږي حسن د تاجرانو او د سوداګرو د ټولن لپاره او د کسان ځکه دلته مشکلات یو اړخ د مشکلات دغه کوم د افغانستان صادرات چي د مادنو بخش نه د نور مصادرات چي دغه نور سہولتونه مثلا جلغوزه به په یخچالي کنټینر کې انتقال شي تر اوسه پورې دا سہولت تر اوسه پر مستقیم ډول نه دی جوړ شوی او بل یو لوی مشکل چې دا د افغانانو لپاره د بندرونو مشخص کیدل مثلا د جلغوزو په خاطر باندې یو بندر مشخص دی چې د شنګهای هوایي ډګر دی چې افغان سوداګر کول چې جلغوزه صرف شنګهای هوایي ډګر ته موجوده او ورته هغه د ګمرکي کای مراحل له عمل تر سره کیو مال د ګمرک نه وباسي نو موږ ډیر پېشنهادونه چې خپل د چین د آتشي تجارتي نه موکلت یو ودا د تجارانو د افغان تجارانو دغه درخواست وشي تاسو د کوم بندرونه د افغانستان ته نږدې دي لکه مثلا دوی د ارومچي چې دا یا هغه کومه چین چې کومه صوبه ده یا کومه نور لارې چې د پاکستان نه د ګلګیت بلتستان د لارې نه چې کومه دوی د زمکې لارې چې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړل شي تر څو چې مالونه انتقال کړي خو تر په دې باندې کار روان دی خو تر اوسه پورې موږ کومه نتیجه نه ده لیدلې تر اوسه پورې حتی اوس نه دغه څلور پنځه کاله چې جلغوزه پروسه د انتقالات شروع شوې ده او چین اجازه ورکړې ده چې جلغوزه یا نور قالین او نور زعفران اجازه ورکړي اما د بندرونو په برخه کې تر اوسه پورې د چین حکومت سره کوم خاص توافق نه رسیدلی چې ټول بنادر ته د افغان تجارانو مالونه دي د منلو وړ یا مثلا د ګمرکي چارې ترسره شي ځکه چین یو خاص قانون لري د ګمرکات په برخه کې چې یو صوبه یا یو ایالت یا یو مختص په ژبه ولایت تر بل ولایت پورې د ګمرکي مسایلو کې توپیر لري نه پوهیږم چې هغه دي څه مسایل دي نو دی مشخص کړي صرف مثلا افغان جلغوزو ته شنګهای پوري کړی دی او کله کله په همزو باندې یو ډیر سختې باندې مثلا ډیر کار غواړي و ډیر روابط غواړي چې وزارت تجارت باید کې داخل شي او تاخونه کې داخل شي تر څو یو کومه ستونزه را پیدا شي چې هغه ته د حل لاره پیدا کړي نو دا مشکلات.
وزیر صاحب محترم فکر نکوي چې دغه ستونزې البته تاسو په د جریان کې اوسئ فکر نکوي چې دغه ستونزې دومره لوی نه دي چې په ډیرو عادي غونډو کې حل نشي نو ولې نه حل کیږي کله نه غواړي؟
نه کار پی روان دی ځکه زه سر کال نو مې یوري څلور یا پنځه واري مثلا موینیت اقتصادي ته ورغلی یو وزارت تجارت ته ورغلی او همدغه پیشنهادونه دی او څلور پنځه پیشنهادونه ټول تاجران همدا و دغه د ویزې برخه دی بنندر قانونو برخه و دی دی بو دی 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 بنادر په برخه کې مشکلات درلودل دی پیسې او انتقالات په برخه کې خبري وشلې ان دا عمده مسائل شریک شي وي نو چې حکومت دولت یا امارت اسلامي یا طالبان څنګه کار پیرا ونکړي دی امر حکومت هم دغه خواهش و چې جمهوریت په وخت هم دغه مسائل موږ دو سره شریکول چې دغه مشکلات او دغه مشکلات د حل وکړ مور نه کړی دا او اوس هم اوساخ سره چې کله د چین کله مشکلات دوی د چین سفیر هغه نمائنده ای آنلاین ته دوی اوساخ ته نه دی راغلی د کورونا په وجه باندې نو څو هغه ملاقاتونه یا آنلاین میټینګونه دوی سره په دې برخه کې شوي دي او دا شیان مو ټول ورته واضح کړي دي چې موږ په دې برخه کې مشکلات لرو او دوی وادي را کوي خو تر اوسه پر خاص کار تر اوسه پر نه دی هڅه افغان تجاران ته دي د وزیر صاحب خارجه سره هم دی ورخه کې مشکلات ورته بیان کړي چې خپل موږ دی ویزه په برخه کې مشکلات لرو او دغه دی حل لار
دغه ویزه وزیر صاحب دغه ویزه افغان تاجر ته چین د څومره وخت لپاره ویزه ورکوي
او مخکې د یو میاشت
یعنی دغه ډیره اسانه فرزن لکه جنی اروپایي وادونه مثلا مثال درکم لکه بریتانیا شپږ میاشتنی ویزه ورکوي درې میاشتنی ورکوي او بیا دریم ځل پنځه کلنه ویزه ورکوي نو آیا نشي کېدی چې د چین له حیاتانو سره هم دا خبرې وکړي چې لشتر لټه افغان تاجر ته وشمهاله ویزه ورکړي
موخه همدغه خوښتنه دی سفارت نه موځکه د چلغوزي سیزن مثلا تقریبا 4-5 میاشتو پورې موږ ورته چې اگر هداکتر خو خیر شپږ میاشتې راکې کني هداکل خو دني میاشتې ویزه موږ تراکې تر څو چې موږ یو نماینده یا خپل تاجر یا خپل یو نماینده ته ولېګو چې کوم مال موږ صادرو که احيانا کوم مشکلات ولري د کیفیت له لحاظ د کوالټی د هغه مشکل درو تر څو چې مخامخ د مغه تجاري ار د چینایي تجار ار سره کینو مسائل ورسره مخامخ خبرې وکړ سره حلفت وکړو نو متاسفانه تر اوسه پورې دا مشکل یعنی د ویزه په برخه کې دا مشکل تر اوسه پورې موجود دی
ډیر مننه وزیر صاحب د خبرونه براون غاړو اتمر صاحب اوس سراور اتمر سپ
بله
اتمر سپ او بخشی مخکې اواز مو دیو بل سره نه اوریده او بهین صاحب هم قطع شوې ده را سره په خبرونه کې روابطه او د مارج صاحب هم نو د خبرونه براون غړو استاد په نظر په دغه اوسنۍ شرایطو کې د افغانانو لپاره څه په کار دي چې ترقم کولای شي چې په سیمه کې یو ډول متوازن سیاست مخته یوسی چې چینایانم خپنې روسانم خپنې او ل غرب سره چې په نړۍ واکمنه ده شراب تولر
د افغانستان سیاست اوس ډیر مغلق ده او ډیر مهم ده زمونږ واکمنان د بعد د سیاست ولو به وی چې په سیمه کې هم نړیوال کې دوی اعتبار لري مشکل خبره زده چې طالبان یوازې بهرنی مشکل نه لري بلکې داخلي ستونزې او مشکلات هم طالبانو ته ډېر دي په کور دننه دومره کارونه کارخانګي په اصطلاح طالبان لري چې زه فکر کوم دوی د بهرني سیاست دپاره به نه اوزګارېږي او بل دا چې په بهرني سیاست کې که تخصصي او مسلکي کسان نه وي د افغانستان په دغسې یو موقعیت کې چې اوس دی دا به ډېر ګرانه خبره وي چې دوی هم وشي کولی چې چین سره روسیې سره د سیمې د هیوادونو سره او هم نړیوالو سره داسې یو سیاست مخته بوځي چې دا د افغانانو په ګټه وي دا زما باور داسې دی چې زه اوس دغه د طالبانو د توانمندي نه پورته ګڼم دوی خپله یو برخه د لویې پروژې دي او دغه پروژې د افغانستان د راتلونکي دپاره زیانونه ډیر لري نسبت د ګټې نه که مونږ ښه سیاست ونه لرو که مونږ ښه ارتباطات ونه لرو او که مونږ په مسلکي تفکر باندې پر مخ ولاړ نه شو یقینا چې مونږ به ډیر زیان ومومو او بایلونکي به مونږ اوسو
یعنی ستاسو په باور اول باید داخلي مشکلات حل شي لغنه وروسته بیا بهرني مشکل ته افغانان مخکړي او کنه خارجي او داخلي دواړه هم آهنگ باید یو متوازن وقت یوز
زما ارز دست دهی چه دواره باید آهنگ شی زکه یو ده بلد پارا من انتظار که نیشو پری خودلای بعد هم داخلی مشکل حل کو هم نړیوال سره ژبه پیدا کو هم د سیمې د هیوادونو سره موږ باید دغس یو ستراتیژي و پالیسي و سیاست ولرو چې دا ټول موږ وشو کولای چې د افغانستان ملي ګټې خوندي وساتو او که داسې نه موږ د نورو د رقابتونو په اجندا کې مخته ولاړ شو دا د افغانستان د نابودي په معنا ده دا افغانستان کند ته غورځوي او دې کې باید طالبان ډېر متوجه اوسي خپل په دغه فکرونو باندې دوی باید تج نظر وکړي
اسحاق اتمر ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله عزیز الدین معارض څخه هم منندویم او له محمد صدیق وزیری څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ همدارس له سلطان احمد بهین څخه چې په دې خبرونه کې په یو برخه کې برخه واخیسته د جنو تخنیکی وړو ستونزو له عمله بخښنه غواړم تر بل خبرونه مو زحمت چې پر پختای سپارم شدی
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سر پن کرو زو اے دینا ویس پن مڑوان کو لے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه ناوې نر روان شیر لکه یو خو غنې همدا سه بند په بند کو لای دی
ژوند 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 خو لای دی ژوند 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 خو لای دی ژوند 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 خو لای دی ژوند ژوند
رات کتاب کے دوان خیدی یاو بنا کا د تاوس بلد جانان تصویر و ازموینا کے د نقل یو وڑو کے کاغذ او د رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے د پٹو غم خون کو لے دے
جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے
کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو امینے تو خواگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دی ٹول خائصتا لفظو ناناس ور تلاس در زنے اوڑ کے فکر من خولے دائی
جن 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 خولے دائی جن 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 خولے دائی جن 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 خلیدے
جن جن خلیدے یہ خلقو 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 کلو خلقو یہ خلقو 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 کلو خلقو منی سے جون دن تٹو پک منی سے دات سخ پڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخ پڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے
جن خلیدے جن خلیدے
خله 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 دې ژوند خله دې ژوند خله دې
جوان خپل دې جوان خپل دې جوان خپل دې جوان خپل دې خپل 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 دې جوان خپل دې جوان خپل دې د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.